چیخ.
سلامونه ستړي مشه تاسې زموږ غږ د ازادې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشرمتي ولاوي ساده نیولو په اړه وایي ویسا د ځینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوی دی. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادې راډیو ته ویل ویسا ځینې ناستې طالب حکومت ته له اطلاع ورکولو پرته کړې دي. طالبانو د زده کړو فعال متي ولا ویسا د دوشنبې پورس په کابل کې ونیو. دا ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی نن پر خپل ټوټر پړه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي د هغې په خبره د پوهی اطلان هم نیسی. یوسفزی له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان خوشی کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر بیا ویلي ټول هغه کسان چې طالبانو توقف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنیو غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان بعد شانکای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننې غونډې د اجنډې او مهم موضوعي په دې غونډه کې چې د هند پلاسمینا نوې ډیلی به کوربوي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې ته مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. که څه هم نه د څرګند چې په دې غونډه کې به مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کوم مسایلو خبري وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان سان وکمر طالبانو ویل چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړی چې د دې هواد الله خاورې نور ته ګواخ متوجي کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هوادونو روسي، چین، قزاقستان او قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکي غړی دی. دا پرتګال چارواکو نن ویل چې هیڅ نخ نه د مندل شوی چې په پلازمینا لزبون کې د اسماعیلیانو په مرکز کې د دوه خوځو وژنه یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پلاتونکو نه د مندلې چې توقف شوی تورن کس چې دغه حمله یې د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سشنبې په ورځ ویل چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لیوس کارنیرو ویلي چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په حکم کې له لاسه ورکړې وه. او په یوازې سر د نهو اوو او څلور کلونو په عمر د دې د درې ماشومانو پالنه ورتر غاړې وه. نوموړی چې له تسلیمېدو یې ډډه کول او د پولیسو په ډزو ویشتل شوی اوس په روغتون کې دی. د اسماعیلیانو په دې مرکز په برید کې دوه کارکوونکي چې یوه یې د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بل یې 40 کلنه ټولګیواله وه وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی دی. او راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه لومړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیواله شورا د شلو ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولې دی. روس له هغه چې افغانستان د دریش لوریز سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماته ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز لوبو په درجه بندۍ کې هم یو څه بدلون راغی. د شلوریز سیالیو د توپهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکخ افغان توپهونکی رحمن الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درس ته مطالب لرو. د قلم لار ټولنې د مشر متي ولا ویسا د نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ په زیاتې دي. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې ویسا یې د یو لړ مشکوکو کړنو او فعالیتونو په تور نیولی دی. دا چې دغه مشکوک فعالیتونه څومره دقیق دي او آیا واقعا متي ولا دم دي تورونو په تور نیول شوی دی، وړاندې به د متي ولا ویسا ورور سره خبرې واورو. همدارنګه په دې اړه به درته نړیواله او کورني خبرګونونه هم ولرو. دا ملګرو ملتونو امنیت شوراوی ترهګری په هر ډول او بڑا د افغانستان نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي کوښښ دی. چې ملګرو ملتونو امنیت شورا څو وخت ناسته ترسره کړې ده او څو وخت د خبرې کړې دي، په دې اړه به هم درته راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د ولایتونو د چې اوس مهال روژه په څه ډول ده او د چې پښمنۍ خلک څنګه راپاتېږي، مخامې څنګه د په دې اړه به هم درته راپور لرو. د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درته ولرو، خو د دې تر څنګ نور مسایل به هم تم شو. ساتمنته هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. قلم لار ټولنې د مشرمتي ولا ویسادنه ویل کېدو پاړه په کور د نو بهر خبرګونې مخفزيات دي. وی ساتري روز وړاندې په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو. تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشرمتي ولا ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د نیول کېدو پاړه د خبرګونونو په دوام د افغان مرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم د یو بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا امریکا څوم په دیاړه چې رسول پارسي کلا او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو په خپل ټویټر لیکلی چې دنجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي، بلکې دغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلې او د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي، بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا او ودې لپاره له دوی سره لازمې مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونه باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د زده کړو او بشري حقوقو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوود هم د متي الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر لیکلی چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی، پاړه ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو پاړه څه نه دي ویلي، خو د ویسا پاړه یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متي الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي، نو په هغو وجه باندې څېړنې لپاره توقیف شوی.
متي الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پایل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل، ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متي الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او په 3 ډسمبر میاشت کې نجونی او ښځې په هنتونونو ته له تک هم منع کړي.
راپور کې موارد دل چې د طالبانو حکومت ویاند ویلی وو د متي الله ویسا ټولې کړنې هیڅ مشکوکې وي. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا بیا د طالبانو حکومت د هغې نیوي کې په ځواب کې چې د دوی فعالیتونه مشکوک بللي وو، د قلم لار ټولن وایي چې د قلم لار ټولنه کوم وسله وال او سیاسي ډله نه وه چې پټ او مشکوک فعالیتونه وکړي. له عطا الله ویسا سره د ازادي راډیو خبریال همین هیواد مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې طالبانو حکومت د متي الله ویسا د نیولو لامل سیاسي مشکوک فعالیتونه نو خود لیدي خبره ته خغلی وی ساده سزا ورکړی دی.
موږ هر څه معلومات چې دي دامي د دنیا سره چې لیکلي دي، د دې افغانانو سره چې مشري کړی دي، موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی. دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت تا لپاره د شیر راتلونکو لپاره ځکه چې زموږ ملت وس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. کله تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا جو وایي چې دا شی مشکوک دی د دې په اړه دی د مشکوک اعلامیه دنیا ورکي او اول دې ورکه چې تعلیم حق وشتل دا مشکوک دی.
ویسا سپ تاسو ته مخکې احوال نو درکل شوی چې راشه یو د خپل کړنو په اړه وضاحت ورکړي؟
دې مثلا وشي چې یو معلوم ادرس راغلی دی مرته خبر راکړي یو معلوم ادرس چې ووایي زنګ دی وشي چې معلوم ادرس زنګ والی دی یو معلومه اداره دی وشي داغه د دې استخبارات وشي چې مثلا موږ داغه خبر درکړي دی تنه راغلی د دې کمې ادارې ویل دي چې موږ دوی ورغلي مګر داسې نه چې دوی ووایي چې دوی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دوی کمی پیسې ورکي دا یو څو کسان دي یو ګروپ دی اوس دوی خپل ناوړه عمل چې کوم دی ظالمانه عمل چې دی د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی په غلطه لاره دا دوی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو د متی الله ویسا ځینې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دا عکسونه ښیي چې ښاغلي ویسا بل هدف درلود.
ټول هغه عکسونه چې دوی شیرې دا موږ پر میډیا مخکې لمخ شیر کړي دا دی له دلې دي دا موږ مخکې لمخ شیرول موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول دا زموږ حق دی په حقوقو کې دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو. کوم چاته په یو هیواد کې اجازه وي داغه ملک وګړي کولای شي چې د کوم سفارت سره د یو ان د ادارات سره د ټولو سره د خپل پروتوکول کې وګوري حکومتي پروتوکول کې حکومت کتلای شي په ټولنیز پروتوکول کې چې دی هغه ټولنیز فعالان مدني فعالان کولای شي کتلای شي.
د متی الله ویسا لنیول ورسته په لوی کچ ته غنیول وغندل شو او د خلاصي دوه غختنه وشوه. یو شمیر طالب چارواکو او پلویانو یې ویلي دي چې په دومره لوی کچ د خاغلی ویسا د نیول غندل خې چاتمن کوم خبره شته؟
په دومره لوی کچ چې دوی ظلم کړی دی دا ډیر لوی ظلم شوی دی د افغان ملت د دنیا ریاکشن د دې پر بد کردار دی د دوی پر بد کړنه دی د دې پر د یو مظلوم انسان دی او سپیشل انسان چې هغه دنیا ته معلوم یا یو ملت ته معلوم د هغه اکثر عمل پر دغه شی باندې دی پر دې باندې نه دی چې دوی ډیر یو دغه سی بد کار کړ دي نه وړ کړ نه سوی د دې خپل پر عمل باندې اول نظر وکړي دی خو خبرو ته اجازه نه ورکړي د دې کردار ظالمانه دی مستبدانه نظام دی مستبدانه کړنې کوي دغه کړنې چې دی د دې کړنو څخه موږ مخامخ هم ورته وایي ځنې ویری نه کم تر څه دوی څخه نه لرو د دې کړنې چې دی د دې کړنې مشکوک دي زموږ کړنې مشکوک نه دي.
راته وایي چې اوس د متی الله ویسا د وضعیت په اړه معلومات درکړل شوی کنه؟
تر اوسه پورې هیڅ یو موږ ته جواب نه دی ویلی. ما ټولو ته میسجونه لیږلي دي بیا هم لیږم بیا مې ورته ویلي دي تر اوسه پورې د هغه د صحت په باره باندې چلند په باره چې د سره کیږي موږ خبر نه یو ځکه موږ د وشت څخه ویره لرو کوم چلند چې سوی دی دغه چلند په اوایلو کې د حکومت چلند نه و بیرحمانه و ظالمانه و موږ تشویش ته همدغه شي څخه دی دنیا ته هم وایو چې مثلا دغه سي چلندونه ملت ته هم وایو دا چلندونه چې دي دا چلند چې دي دا د حکومت نه دي دا د مسلکي ادارې نه دي دا د مسلکي حکومت نه دي دا غیر قانوني دي دا نه په اسلام کې ستا چې شی په اسلام کې نه بیا د خلک دعوت څنګه کوي.
د متی الله ویسا د ورور په توګه مغښتنه څه ده؟
موږ غښتنه د دې په زمن کې چې ما د ورور سره داسې ناوړه چلند شوی دي د نور افغانانو د نور خوندورونو سره تاسو په یوه چارز میډیا دا شرکې چې په ډېر ظالمانه ډول باندې نیول کیږي هغه بندیان کیږي هغه د ټولو حقوقو محروم کیږي نو د ټولو هغه پالان هغه د حقوق بشر پالان مدني پالان چې دی په مختلفو نومونو نیول دي او د دې په جولونو کې شپې سبا کې هغه باید جر تر جره خوش دي.
دا قلم د لارې د بنسټ خودونکې متی الله ویسا ورور ته الله ویسا و چې د طالبانو د هغې نیوکې په ځواب کې چې متی الله ویسا مشکوک فعالیتونه تر سره کول ځواب وویل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو د ملګرو ملتونو امنیت شوراوي ترهګري په هر ډول او بڑې د افغانستان او نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سشن به پورز د دوی په پاره خبره شوه د تروریستي کړنو د تنظیمونکو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمه ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا چنګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل چې په هر ځای کې هر چیرې او د هر چا لخواوي جنایت دی او اصلا د توجه وړ نه دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره کړې، ترهګري په هر ډول او بڼه چې وي د افغانستان او د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی دی. د امنیت شورا غړو د عاملینو په ځواب ویلو او د تروریستي اعمالو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو کو پر محاکمه ټینګار کړای دی. دوی له ټولو دولتونو غوښتي چې د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه او د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ په دې برخه کې فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بهرنیو چار وزارت ته څیرمه د ترهګریز برید په ګډون په افغانستان کې ټول ترهګریز بریدونه په کلکه توګه غندلی دي. دغه برید چې د حمل په ومه تر سره شو او مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او تر لسو ډیر ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت 53 کلن کارکوونکی اسدالله رحماني چې د 60 کالو راهیسې په دغه وزارت کې کار کوي هم د دغه پیښې له قربانیانو څخه دی. د ښاغلي رحماني همکار وحید جمال جبرخیل وایي دی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و چې میرمن او یو زوی ترې پاتې شو.
د شلو کالو څخه زیات وخت شو چې موږ یو بل سره پیژنو. دی د بهرنیو چارو ډیرو پوستونو کې کار کړی دی او یو ډیر حلیم او وړ کس و او ډیپلوم انجینر و.
په ورته وخت کې د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی وایند رحمت الله اندړ وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ییز اجماع او پر پاکستان نړیوال فشار راوړلو ته اړتیا ده، ځکه دی ادعا کوي چې پاکستان د ډیرو ترهګریزو ډلو تمویل کوونکی دی. ښاغلی اندړ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو له ځینو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي.
په افغانستان کې د تروریزم ګواښ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د طالبانو لا هم له هغو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې دوی په دوحه کې ژمنه سپارلې وه چې دوی به ورسره اړیکې پرې کوي. د ګڼو هغو ګروپونو سره چې نړیوالې د تروریستانو په نامو باندې پیژني دوی لا هم اړیکې ورسره لري. او په افغانستان کې او یا په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره سیمه ییزې اجماع ته ضرورت او اړتیا ده او په پاکستان باندې یو نړیوال فشار ته اړتیا ده.
خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ ادعاوې ردی کړې دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی ترهګري سره د مبارزې لپاره ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. په دې اړه کافي اندازه ځواکونه او امکانات لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت په ټینګښت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو سره سم له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د سولې او امنیت په خاطر د ترهګریو اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته ورشو. د اوکراین په ځدی هیواد په ختیځ پاره بخمود او یو شمېر نورو خارونو کې د روسیې د لزګونو حمله د شندولو خبر ورکوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ټینګار کوي چې اوکراین په هر بیا چوي باید بخمود وساتي کنه له بریا به د روسیې ولسمشر د خپل هدف لپاره کار واخلي. تفصیل د نوریاس نورینارو.
د اوکراین پاوزن نو ویل چې د اوکراین مدافعانو پر باخمود اخار د روسي د نوي حملو مخنی ولیده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځنی راپور کې ویل چې دښمن پر باخمود خار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې خار دفاع کړی او د دښمن د ډیرو حملو مخنی ولیده. پاوز ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې پر باخمود او نورو او دیفکا مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پاوز همدارنګه ویل چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایی 3 توغندوی او 50 راکټې بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل وخت توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تیره ورځ دښمن په سیمه باندې څلور د شاملې کړي چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمایزو پولیسو ویلی چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیټد پریس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران او پلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ښځې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان او ایران په ګډون خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د خپل هیواد راتلونکي لپاره جنګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ما امبار کې اعتراضات داشتیم، سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردن.
د هغه جلی د چسلو ورځې مخکې له شمې نور انجونه او خځو سره د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوتی وي. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته وویل دغه اعتراض څخه د دوی موخه دا وه چې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې شوي دي. د زیاته کړه چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره بیلابیل ستونزې او ګواښونه منلي دي.
فرشتہ
کاظمی و بل معترضه میرمنه وای د وسلوالو طالبانو مخ ته د راوتلو او اعتراض موخه د خپل ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه ده. اغلی کاظمی لنډیوالو ټولنه ووخ چې په دې مبارزه کې افغان خزو ملاتړ وکړي.
انګیزه ما فقط
موږ انګیزه وته هم د شلو کلو نو زده کړی دي او د تهیله لرو چې موږ اولادونه له موږ د کور په کونجونو کې پاتې نشي او د نړیوالو بنسټونو دا وړو چې لا فن خزو دي دفاع وکړي. هغه څه دي چې هېری شوې دي.
د افغانستان خزو د سیاسي مشارکت شبکې غړي حبیبه هم په کابل کې د یک شنبه د ورځې له اعتراض کوونکو څخه ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
اگر ای قسم ادامه
کم دست دوام لري نو د افغانستان راتلون کې ته ډیر زیان رسون کړي. ځکه چې د نجونو او ښځو په نوم یو نسل خپل د زده کړو تر ټولو لومړیو حقونو څخه محرومی دي. حقوق په افغانستان کې تر پښو لاندې کیږي. ولې هیڅوک پام نه کوي؟ ولې نړۍ موږ ته پام نه کوي؟ ولې د موږ غږ نه اوري؟
چرا صدای مور نه مشنوه؟
د طالبانو محدودونکي فرمانونه ته د افغان خزو لخوا نه ویل، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د سه‌شنبه په ورځ د خزو وضعیت د دیموکراسي وضعیت ته په ناسته کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان خزو اعتراضونو د خزو لخوا د حق غوښتنې لپاره د مبارزې د مثال په توګه وړاندې کړ. بلینکن وایي خزو نه یوازې په هغه هیوادونو کې چې د افراطي حکومتونو لخوا اداره کیږي له خپل حقونو محروم دي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم خزو د زده کړو او د کار له برابر حقوقو برخمنی نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل خبرو په یوه برخه کې وویل
په افغانستان کې د ورځني ژوند د خزو د لری کولو لپاره د طالبانو د هر ورځ د هڅو په خبرګون خزي اعتراض کوي. دوی لا هم د بشري حقوقو د نقص ته مستند کولو په لټه کې دي. دوی دغه شان د خپل روخانه راتلونکي لپاره جنگي کوي.
طالبانو له دومره محدودیتونو سره د سولیز مدني اعتراضونو حق هم له خلکو په ځانګړي ډول خزو اخستی او په څو ځله اعتراض کوونکي ځپلی دي. تر ټولو ورستي اعتراض کې چې د یک شمې په ورځ یو شمېر نجونو او خزو د زده کړو او د کار د حق غوښتنې په تړاو کړی وو، دې لامل شو چې طالبانو حکومت درې اعتراض کوونکي نجونې فاطمه محمدي، رقیه سائی او ملالۍ هاشمي ونیسي. د طالبانو حکومت ویان دغو اعتراض کوونکو خزو د نیول کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل ټینګار کړی چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ دي. که څه هم د راپورونو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوي نجونې بیرته په ضمانت خوشی شوي، خو افغانو ښځو او نجونو د طالبانو په بیلابیلو برخو کې لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه لا هم پر ځای دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وايي په تیر دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچې 50 سلنه راټیټه شوې او تدریس او ډېری فابریکی فعالیتونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
موږ فعلا په ډېر مشکلاتو سره د کارخانې مختبي په ډېر مشکلاتو سره په کابل کې د بوتونو او چپلو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وای په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچا تر 50 سلونه کم شوې او مسلکی کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبر کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نملاتړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فیلند مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپای اصلا بخي تولید نه لرو. فیلند بوتان او چپل بوت ډیر کم تولید لري. کچیرته د موږ خلک او د موږ دولت مو کارخانه داران سره همکارونه وسیږي نو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخوري.
خغلی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمیر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی آزادی راته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکی او ان عادي کارکونکي بهر ته تللي.
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپک 115 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وي. لبد مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمی فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران له هیواد وتلې دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دغه صنعت د خوالی او پراختیا طرحه وړاندې کړي، خو د دې په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیت توکي تولید شي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد آزادی راډیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنۍ او تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه ده چې دوی با کیفیت محصولات ولري ترڅو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمیر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وس په غزنی ته ورشو. کلونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلګو پښنوي په ډولونو سره پیلو او په ډولونو سره پرا پاتېدل. دا چې څړول وسل منځل کیږي په دې راپور کې به واورو.
ډول چې ډیرای وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چغی په موقع وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام متپاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکه دودای. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یونی ولای دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي په غو باندې وښیږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي، د نور ورته وایي وخت به تعین وسي، په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په د کلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک به کېدل خپله چرګان درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلی دي، ساتونه دي، هغه ټول ډېر ښه دی مېر محبت زیات شوی دی وروره که زه ویښ نه شم هغه انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پېسلمي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د پېسلمي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پېسلمي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و
دوی منی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د سپورت اونیس پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لنډی سپورت د طالبان د حکومت وین زبیولا مجاهد مدني فعال او د قلم لارې د ټولنی مشرمتي ولا وساتنی ولا پړوي وساتنی مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي مجاهد نن پیو سوتی پیغام کې زده رادیو ته ویل وساتنی ناستي طالب حکومت ته لید لور کول او پرته تر سره کړی دي طالبانو د زده کړو فعال مدني ولا وساتو د دوشنبه پورس په کابل کې ونیو د وساده کورنۍ غړي وای د کورنۍ څنور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ور سره شوې دي د افغانستان به د شنګای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د جندې او مهم موضوع په دغه غونډه کې هند په پلاسمینه کې کېږي د دې سازمان د امنیت شورا مسولین له تروزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې به وکړي که څامنه د سرګند شپه د غونډه کې باب مشخص ډول افغانستان اړوند په کوم مسایلو خبرې وشي خو د افغانستان اکثره ګاونډي له د افغانستان له امنیت اندېښمن دي دا پرتګال چارواکو نن ویل چې هیڅ داسې نه خند مندل شوی چې په پلازمینه لزمون کې د اسماعیلانو په مرکز کې پر مرکز د دوه خوځو وژنې د تروریستي عمل وی د پرتګال د پولیسو مشر لوئیس نن په خبري کانفرنس کې ویل چې په ټون کې نه مندل شي توقع شوی کور تورن کس چې دغه حمله د چړې په ذریعہ تر سره کړی د پېفراتی فعالیتونو کې لاس ولري د پرتګال د کورنۍ چارو وزیر به ویل چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناهښتنی لپاره دغه هیوا ته ورغلی و او راشد خان ور بیا د نړۍ په کچه نړۍ ته پچونکې شو ته پچونکې شو د کرکټ نړیواله شورا د شلو سیالیو د ته پچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندي کې درې افغان لوپاره پرمختګونه کړی شو نمرې مقام راشد دریم مقام فضل حق فاروقی او اتم مقام مجیب رحمان نیولای دی
د لوبو له میدان هر اونې د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخت د لوبل میدان اونیز ورزشی خبرونه ته مو هر کله کوم د دې ونی د لوبي خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي خبرو مو چې تر دې دمه څنګه او چا سره د لوبي تر سره شوې دي پورسته برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو د لوبلړې په لومړی سیالي غږی دلیو زه بختیار ساحل افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماته ورکړه د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بریا نه وسپ کړه نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډله ته ماته ورکړه نو بيخي هغه د خوشحالي وروسته هدا ډیر زیات خوشاله و
د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا کومره لوبډلو درې اړخیز سیالي د استرالیا لوري په ورځنیو سیالیو کې د هندستان ماتول او د کرکټ نړیواله شورا لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو شبره تاسو ازادي رادیو ته غوږیست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو پهلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لروانی لوبلړې څخه کو ترو نړیوالو سیالي ورسته افغانستان وکړه شل چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماته ورکړي دغه سیالي د مارچ په 23مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شو افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ پوره تفصیل بل سالم احمد سالی څخه وورو
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورات سیالیو په لومړی لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل په هر اړخیز توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شو پاکستان د لوبي په چا وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول خو هیڅ توپ وهون کې هم منډې تر شلو وانه ډولې د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دونوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه اتلس منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د اتلسو منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر شپاړسو منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ اچوونکو کې مجیب رحمان تر نورو ښه وځلېد، هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اورونو کې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه دوه، خوازمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پایلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمن الله ګربز تر شپاړسو او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپله وکټه له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر اتلسم اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د اتلسم اور په پنځم توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی برای ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران ولس نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې پر شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بېلابېلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګا شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسیدونکي سبحان الله چې وایي لوبه یې په پوره شوق ولیده ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه اوسب کړی، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله وو. هیله من دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسیدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. په رښتیا هم چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه مې تر پایه ولیده او خوند مې ترې واخیست. ډیر عالي لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا نمانځلې او ورته مبارکي ویلې. خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوی. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمد الله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا نمانځلی ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونه ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدو لوبي ګټلې او وروستۍ لوبي بایللې ده. دا لوبي ورځنی بڼه لري او د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوی دی. نور جزئیات له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي او ورځنی سیالۍ لا هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوی ګټلې او یوه یې بایللې ده. د افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالۍ له بنگلاديش سره کړې چې په وو وکټوي یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر پچ ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په درویشتم اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځېده. د افغان توپ چونکو له ډلې بشیر احمد افغان څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یاما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځېدو په لسم اور کې پوره کړ او په دې سره یې د درې اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونوم. د غراز دوی مسالې چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشوه، بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 88، خالد تڼیوال 45، کامران هوترک 43 او سهیل خان 44 منډې جوړې کړې. د ملما لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانه خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څه هم د سریلانکا لوبډلې په پیل کې خپل څو توپ وهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستو یو توپ وهونکو یې بیا هم په 1.3 اورونو کې منډې 206 ته ورسولې. دوی ته رانا ټونګا په توپ وهنه کې هم غلوبه وکړه او تر نورو زیاتې 6.5 منډې یې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچونکي یاما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، 4، خلیل احمد 3 او کامران هوتک 2 وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوی مسالې چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې چې د مارچ په 23 وشوه، بنگلاديش بیا د 1.5 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 231 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 23 نیټه به افغانستان له سریلانکا سره خپل څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلو به ولوبوي. باید وویل شي چې پایلو به د مارچ په 30 نیټه وشي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیواله شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یادې شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیواله شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 16 نیټه افغانستان کرکټ بورډ یوه خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ اداري بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ تخنیکی ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له 16 تر 18 نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به 10 افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز پیاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیواله شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا HPP پروګرام پیلوي چې پترس کې به چلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونو لوبي کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په مخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په مخه لوبي ترسره کیږي. دوه یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاري ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیواله شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبري وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیواله شورا غړي یو دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبري کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیواله شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندستان په چنای ښار کې د ورځنۍ سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسیده. دغه لوبه چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 22 نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 24 او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچونکو کې بیا هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه دوه لوبغاړي وسوځول. هندستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا څلور او اشتن ایګر دوه هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 1.9 منډې کړې وې. د خبرونه ورستوي برخه او ځانګړي مرکه. هو، دا لومړی ځلو چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځې او درې شلوریزې نړیوال سیالۍ لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خودل تبله خبره ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړې هم لوبوي. تر دې د مخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړې ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان پچا وګټل او توپه وهنه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبو کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د 93 منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په 13 اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنون کې او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مول خاغلی غروال پوښتل شي په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی وو؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی او د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت وو، یو بل یې تشویقول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي. بل د راشد په لوبډل مشري کې وغږېږو، نوموړي ډېره ښه لوبډل مشري او ځیرکه لوبډل مشري وکړله. هغه کوم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي او د کارول مناسب او مهم په هماغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپل لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبته نتیجه ورکوي. نو دراشد خلو بل مشری وه، بل زبق تو پچونکو په لوبلی پانی کې فوق العاده لوبه وکړه. مقابل لوري خې ملګرتیا د پرې نه خو دوی ته دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاتونه وهي. یو وخت کې تقریبا پاته نه ورونه کې دوی هیڅ څلوري ځې شپږیزه نه وهلي. نو همدغه فوق العاده تو پچونه و چې دوی د ستر هدف ته ټاکلو مخې رواني ولو. بیا په دوامه پانی کې افغانستان ته نسبتا اسانه و چې دغه هدف لاسته راوړي. ترګټي ورسی.
غروال صاحب تر لومړی لوبي ورسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان ول چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلی او د نړیوال لوبي له فشار سره نو بلد، هغه هم دا د مات عمل بولی ته څوای.
بلې که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله، خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه دسی خنځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو ولکې لري، د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نوی دی او په کورونی کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی، تاسو کړه دی کورونی لیگ ته وګوري، پی اس ال پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګوري، هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دوی د لوبو بڼه بدل وي، کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دوی په ګټو عمل ته دوام ورکړي، مقابل لوري به له شکه د فشار لاندې دی او لومړی لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله هم دغه څه وزلیږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته په کتو د افغانستان توپچونه ډیره خوه، خو د توپوهنی پایلې بیا هم په خوانستون ز درلوده. ولې دا برخه نه سمیږي او کسمیږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي افغانستان همیشه توپچونه کې خزلېږي، لبد امر را توپوهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار دی. ملي لوبډلې کله ناکله په هغه سټنډرډ نه وي، شاید یوه وجه دا چې زموږ توپوهنې تسلسل تر ډیره په مختلفو کو سیریزونو لوبو کې بدلیږي، یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډېر وختونه د لوبډلې جوړښت کې وګورو، پوره توپ وهم کې ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په آل راونډرانو ډېر عمله تړو، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډېره یا په ډېرو وختونو کې وهم نه کارول شي، فائدہ هم ورځنی وانه خستل شي. مثلا که موږ یو آل راونډر لوبو او د بالینګ توقع یا توپچونی توقع ورځنی کو، ډیره وخت دغه سینې کې یا توپونه وکي یا بيخي هڅونه کوي. نو هم دغه د چې بعضي وخت افغان لوبډلې یو قسم فشار لاندې راوړي، کله چې په فایل کې موږ مجرب توپونه کوي ولر لوبډلې خپل فایل ورکي، امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبډله هم په توپچونه کې هم په توپونه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه فهم وکي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپچونه روزنه پیل کړې ده. د پرونی توپچونی امتیاز حمید حسن ته ورزی کويشتن ځای ته.
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریځ د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبول کړې وي، خو نن لوبډله هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړي لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپچوونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سره دی. بېله شکه ده د روزنه به یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت یې شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي. د لوبغاړو سره همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښې روزنه تمامېږي. نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپچونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپچونه کې لا ښه او لا پیاوړې او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک د لوبلړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه ده؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله، خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا خنځلېدو ولکې لري، د دوی لوبغاړو ته وګورو ډېرې نوې دي او په کورونی کرکټ کې ډېر خنځلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی، تاسو کړه دی کورونی لیگ ته وګوري، پی اس ال پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګوري، هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د لوبو بڼه بدل وي، کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دوی په ګټو عمل ته دوام ورکړي، مقابل لوري به له شکه د فشار لاندې دی او لومړی لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه خو زلیږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
درته وستاس لاند ولې افغان کرکټ بورډ نه توانیږي چې لستر لوګل سره د وړخیز سیالي برابر کړي؟
بلې سایس افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستر ننګونه ده چې د لستر لوګل سره په وړخیز سیالي برابرول نه توانیږي. شاید وجه دا وي چې هغه ستر لوګل چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوګل لپاره او کوم مالی امتیاز ورزنی غواړي لستر وړي هغه د افغان لوګل سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوګل لا هم نه وي دا چې موږ د بریا او ترسیدلې د لوبغاړو مخباري او زیار دی. خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوې ورزش دی او څوک یې هغه د مالی مراتړو په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوې او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو لکه څنګه چې موږ ونډي هیوادونه او په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستر ستونزه د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ده چې اوس هم دې توانېدلې د پاکستان سره د سیالۍ برابر کړي دا یاد نورو لوبډلو سره دا باید تقدیر شي او دا یو خپل دی امید دی چې همدغه سي دا ولکه لا زیات شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زموږ د لوبډلې مارکیټ په دومره پراخ نه وي خو په دغه خاورو جغرافیه کې د کرکټ لپاره ډیره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دي او لکور بهر په ګاونډي هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالی ملاتړ شي او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی. خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو اوږدمهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور خشي.
غروال صاحب وروستی پښتنه کوم دراتونکو دوه لوبو په یو لس کسي د لوبډلې کې د کوم بدلون اړتیا ویني؟ کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډلې کې د آل راونډرانو تل درنه او توپهون کې کم وو.
سایل صاحب په یو لس کسي د لوبډلې کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. کچري پاکستان په یو لس کسي د لوبډلې کې بدلون راولي په کار د څنګه وي لوبه بایللې د افغانستان لوبه ګټلې ده. نو عموما د سکیږي چې کړي لوبډله لوبه ګټي هغه مومنټم مانیجمنت سټاف وړي جاري وساتي او دغه لوبډله سربېره لوبه تزي. که دغه برخه په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم کچري لوبډله کې بدلون راشي. خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپو کې کم دي چې باید په پایلیز لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپو کې هداقل یو. موږ تر ډیره آل راونډران لوبه وو بیا دا غوي څخه دومره فائدہ هم نه اخیستل کی. کله چې ته په لوبډله کې شپږ یا و یا ته بالران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډيري پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په وخت کې دوم نه هم استفاده کیږي. خو اتم ته هیڅ التیا فکر نه کوم کپی خشي او همدغه د چې افغان کرکټ بورډ باندې باید غور وکړي لوبډله وړو مسلین باندې باید غور وکړي او په هغې اقل یو توپهونکو اضافه کې چې پروګرام کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دیو نه د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه درزا غوند ده د
زړه درزا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا
زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا